السلام عليكم درنو ريدونكو سلمى شي زيبا خادم يم وزلت في واشنطن كده ماسبخين دوني مبجيدي في افغانستان كده شبه يوو لسبجي كيجي ده دي ساعت ده مهم خبرونو غطي كواري
ولسمشر غني قندوز تا پسفر تللی دی ولسمشر ولادیمیر پوتین د پخوانی شوروی اتحاد د پخوانیو غړو څخه غوښتي دی چې د افغانستان څخه سوریه ته د وسلوالو د ورتګ مخه دی ونیسي او په نایجیریا کې په ځانمرګو بریدونو کې لږ تر لږه دیرش کسه وژل شوي دي.
نن د جمعې ورځ ده، د 2015 کال د اکتوبر د میاشتې 14 نیټه ده. په دې خپرونه کې د رپورټونو نه علاوه د اشنایانو د ادبي ډیرې پروګرام لرو، مګر دا پروګرام د وخت ثبت شوی دی، تاسو سره راسن نشو غږیدی. اوس زه زیبا خادم او حسیب الکوزی د دې ساعت خبرونه وایو.
د افغانستان امنیتي ځواکونو لخوا د طالبانو څخه د قندوز د ښار د بیرته نیولو نه چې نږدې یوونۍ وروسته د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن دغه ښار ته په سفر ولاړی او د ښار په بیرته نیولو کې د افغانستان امنیتي ځواکونو رول وسته. جمهور رئیس غنی وویل چې جنرال صاحبان او ټول افسران د ملي اردو او د ملي پولیسو او د ملي امنیت څخه مننه کوي چې افغانستان ته عزت ورکړي. جمهور رئیس غنی کندوز ښار کې د افغان امنیتي ځواکونو یو غونډې ته په وینا کې د قندوز جګړه د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې یو ازمایښت وبله او وویل چې افغان ځواکونه په ښه توګه له دغه ازمایښت څخه راووتل. جمهور رئیس غنی وویل چې اوس د ډاډ یوه ښه فضا رامنځته شوې ده. دلیل یې دا دی چې زموږ ګډې ګټې او ګډ ګواښونه موږ ټول سره یو ځای کوي.
وسلوالو طالبانو د میدان وردګو د ولایت د غزنی د ششګاو په سیمه کې نن سهار د کابل قندهار لویه لار وتړله. لسګونه مسافرونکي سرویسونه او باروډونکي وسایط د غزنی په ښار او د میدان وردګو په مرکز میدان ښار کې بند پاتې دي. د قندهار نه کابل ته تلونکو مسافرو د امریکا غږ سره په خبرو کې ویلي دي چې د زابل د ولایت نه د غزنی تر ښار پورې دوی په لاره کې کومه ستونزه نه ده لیدلې، خو په ششګاو کې د جګړې له کبله سرګونه مسافر د لارې پرانستل کېدو ته انتظار دي. د وسلوالو طالبانو خبره ده چې د څلور ورځې رئیسې د کلا ترنک شاجوی د غزنی د ولایت د قرباغ مقر ملانو بابا اسفندی او ځینو نورو سیمو کې لار تړلی. د تېرې اونۍ په سر کې وسلوالو طالبانو په یو بیان کې چې مطبوعاتو ته لیږلی و مسافرو او تجارانو ته خبرداری ورکړی و چې په دغه لار به څو ورځې نظامي حملې روانې وي.
د نایجیریا د بورنو په ایالت کې چې د بوکو حرام وسلواله ډله پکښې زیاته فعاله ده، د بم په چاودنو کې لږ تر لږه دیرش کسه وژل شوي دي. د نایجیریا د اضطراري چارو د ادارې مامورین وایي چې نن د جمعې په ورځ دوو ځانمرګو برید کوونکو د بورنو ایالت په مرکز میدګوري کې په جومات کې په ځان پورې تړلې بمونه اچولي دي. مامورین وایي چاودنې د ماښام د لمانځه پر وخت شوي دي. دوی وایي لومړی یو ځانمرګه برید کوونکي په ځان پورې تړلې بمونه وچول، خو کله چې خلک په پیش کې د وژل شویو او ژوبل شویو کسانو د مرستې دپاره ورغلل، دویم ځانمرګي برید کوونکي برید وکړي او ګڼ شمېر خلک یې وژل او زیات شمېر کسان یې ټپیان کړل. تر اوسه پورې کومې ډلې نه دي ویلي چې دا بریدونه دوی کړي دي، خو چارواکي وایي چې په بریدونو کې جومات په بشپړه توګه نړېدلی دی.
پاکستانی چارواکو نن د هیواد په بیلابیلو برخو کې په زیاته اندازه مخدره مواد سوځولي او د شرابو بوتلونه یې مات کړي دي. چارواکي وایي چې پولیسو 140 کیلوګرامه چرس پودر او په پیښور اسلام آباد او کراچۍ کې سوځولي دي او همدارنګه د شرابو زیات بوتلونه مات کړي دي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې په پاکستان کې شاوخوا 15 میلیونه خلک د مخدره موادو په استعمال معتاد دي چې اکثره دا مواد د افغانستان نه دغه هیواد ته وړل کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د واشنگتن د سټډیو نه د سیمې او نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو. فلسطینیانو د اسرائیل لخوا په نیول سوي لویدیځه غاړه کې د یهودانو یو زیارت ورچولی دی او هم یې یو اسرائیلي عسکر په چاقو وهلی دی. د اسرائیل پوځ وایي شاوخوا سلو تنو فلسطینیانو د لویدیځ غاړې په شمالي برخو کې د یوسف علی السلام مقبرې ته ور واچوي، خو وروسته بیا د فلسطین امنیتي ځواکونه راغلل او د هغوی مخه یې ونیوله. د دې پیښې نه څو ساعته وروسته یو فلسطینی چې ځان یې ژورنالیست معرفي کاوه، د هربون په ښار کې یو اسرائیلي عسکر په چاقو ووهي، چې وروسته بیا دغه کس د امنیتي ځواکونو لخوا ووژل سو.
د ترکیې پوځ وایي یوه بی پیلوټه الوتکه چې معلومه نه ده د کوم هیواد به وي هغه وخت وویشتله او راوی غورځوله چې د سوریې سره په ګډه پوله کې د ترکیې هوایي قلمرو ته داخله شوې وه. د پوځ په اعلامیه کې ویل شوي دي چې درې وارې دغې الوتکې ته خبرداری ورکړ شو چې د ترکیې د هوایي قلمرو نه ووځي، خو کله چې الوتکې د دې خبرداریو پروا ونه کړه نن د جمعې په ورځ د پوځ لخوا وویشتل شوه. ترکیه د همدې میاشتې په سر کې شکایت کړی و چې روسي الوتکې هوایي قلمرو ته ننوتې وې. د ناټو غړو هیوادونو د روسیې د عمل سخت وغنده.
د بلغاری چارواکي وایي یو افغان د ترکیه په سرحد کې د سرحدي پولیسو لخوا سهوان په اختر یا ډزو کې لګېدلی او وژل سوی دی. د بلغاری د کورنیو چارو د وزارت یو چارواکي ویلي دي چې دا پیښه پرون د پنجشنبې د شپې په 10:30 بجو د سریدیت په سیمه کې سوې ده. د کورنیو چارو د وزارت د ارکانو رئیس جورج کاستوف نن سهار خبري اعلان ته ویل چې سرحدي پولیسو کوشش کاوه چې د 45 کسانو مخه ونیسي چې عمرونه یې د 20 او 30 کلونو په منځ کې وو، ټول افغانان وو. کوستوف وایي د کسانو غوښتل چې بلغاریا ته واوړي. پولیسو ژوندي پاتې کسان نیولي دي او د پیښې په اړه تحقیقات روان دي. د پیښې نه وروسته د بلغاریا صدر اعظم بویکو بوریوسوف چې د بلجیم د بروسلز په ښار کې د ناټو د غړي وادونو مشرانو سره غونډه درلودله، غونډه یې په نیمایي کې پرېښود او سمدستي خپل هیواد ته ستون سو.
د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د شوروي اتحاد په پخوانیو غړو هیوادونو غږ کړی دی چې د افغانستان نه سوریې ته د وسلوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره د ګډې پوځي الیزلې وکړي. پوتین په قزاقستان کې د پخواني شوروي اتحاد د غړو هیوادونو مشرانو ته ویلي دي چې ماسکو په سوریې کې د سپتمبر د میاشتې د 10 نیټې را په دې خوا چې هوایي بریدونه یې پیل کړي دي ډېر پرمختګونه کړي دي. پوتین وویل په سلګونو ترورستان مو وژلې دي، په لسګونو د سوق او ادارې مرکزونه او د وسلو ډیپوګان او وسلیمو لمنځه وړي دي. پوتین په دې غونډه کې همدارنګه ویلي دي چې د 15 او 20 په شاوخوا کې جګړه ماران د روسیې او د پخواني شوروي اتحاد د غړو هیوادونو نه سوریې ته تللي دي او د اسلامي دولت په لیکو کې جګړه کوي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویلي چې په افغانستان کې وضعیت ډیر خراب دی او په کار دي چې موږ ټول د وسلوالو ډلو د احتمالي بریدونو د مخنیوي لپاره چمتووالی ولرو.
کیمرون د امریکا د حکومت د پریکړې هرکلی کړی دی چې غواړي دغه هیواد امریکایي پوځیان ورولیږي تر څو د بوکو حرام د ډلې د غړو د کشف په الوزلو کې استخباراتي مرستې وکړي. سپینې ماڼۍ د چهارشنبې په ورځ د عسکرو د لیږلو پریکړه په داسې حال کې وکړه چې د نایجیریا، کیمرون، چاد او نایجر په سرحدي سیمو کې پر ملکیانو باندې څو ځانمرګ بریدونه وسول. د تیر کال راهیسې بوکو حرام د کیمرون په شمال کې شاوخوا 400 ملکیان وژلي دي. د دې ډلې د مخ پر زیاتېدونکو بریدونو وروسته په دې وروستیو میاشتو کې د کیمرون حکومت دې ته اړ سوی چې په سیمه کې خپل پوځي حضور پیاوړی کړي او د ګاونډي چاد څخه هم نظامي مرستې وغواړي. په پلازمین یوندی کې ټولو حکومتي ودانیو ته د بم د کشف دروازې او الی ورکړل سوي دي، خو زیات شمیر خلک د تشدد څخه په عذاب سوي دي او غواړي چې خپل هیواد پرېږدي او لویدیځ اروپا ته کډه شي. ځینې پر لارې د سختو ستونزو سره مخامخ کیږي او خپل منزل ته نسي رسیدلی. د ولسمشر اوباما حکومت د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې تر 300 پورې پوځیان به کیمرون ته د استخباراتي ماموریتونو لپاره ولیږي. دا او د دې ساعت خبرونه.
درنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د آشنا رادیو ثبت شوی خبرونه پیلېږي. په دې خبرونه کې موږ ستاسو تلیفونونه نشو اخیستی، نو له تاسو نه په ډېرې درناوي هیله کیږي چې د سټډیو په شمیرې د زنګ وهلو هڅه ونه کړئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.